پروگرام نیمه نړۍ پیلېږي. خو دا وخت د سهار شپږ بجې او دیرش دقیقې دی. پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د پاکستان حکومت په اسلام آباد کې د طالبانو تر ادارې لاندې د افغان سفارت شارج دفتر احضار کړی او په خیبر پښتونخوا کې د پرونی برید په تړاو یې سخت احتجاج ورته اورولی دی. د دې ایالت د ډیری اسماعیل خان په درابند سیمه کې د پولیسو پرتانې په پرونی برید کې چې لومړی ځانمرګې چاودنه او بیا نښته وشوه، درویشت پاکستانی پوځیان وژل شوي او څلور دیرش تنه نور ټپیان دي. د دې برید پړه د پاکستاني طالبانو د تحریک ٹی ٹی پی یوې اړوندې ډلې تحریک جهاد پاکستان منلې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې د طالبانو حکومت باید د برید په تړاو بشپړې څېړنې او د عاملانو پر وړاندې قاطع اقدام وکړي. د وزارت له طالبانو غوښتي دي چې د دې برید عاملان او د ٹی ٹی پی د مشرتابه غړي ونیسي او پاکستان ته یې وسپاري. د طالبانو حکومت د دې خبر تر خپرېدو پورې د ډیری اسماعیل خان د برید او د پاکستان د حکومت پر اعلامیه کوم غبرګون نه دی ښودلی. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي په دایکندي ولایت کې د نسیم خصوصي راډیو مسؤول سلطان علي جوادي د دې ولایت د لومړنۍ محکمې لخوا په یو کال بند محکوم شوی دی. د مرکز پرون په یو بیان کې وویل چې دا پریکړه د محکمې لخوا جوادي ته اورول شوې ده. تر اوسه د طالبانو سیمه ییزو چارواکو د دې حکم په اړه څه نه دي ویلي، خو د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي جوادي د طالبانو د حکومت پر ضد د پروپاګاند او د دوی پټکو بهرنیو او کفری هیوادونو ته د جاسوسۍ په تور محکوم شوی دی. د افغان خبریالانو مرکز دا سزا د مدافع وکیل په نشتون کې ناسمه او د نه منلو وړ بللې ده. په کندهار کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي چې د دوی د استخدام کمیټه په راستنیدونکو افغان کډوالو کې مسلکي کسان پیژني او راجستر کوي. د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور ریاست پرون پر ایکس شبکې لیکلی چې له پاکستانه د شړل شویو مسلکي کسانو نوملړ به د کار او ټولنیزو چارو وزارت ته ورکړل شي څو په کار یې وګوماري. خو دې ادارې نه دي ویلي چې څومره افغان مسلکي کارکوونکي له پاکستانه ایستل شوي دي. د 2020 کال په اګست میاشت کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته زرګونه مسلکي کارکوونکو دندې له لاسه ورکړې. د راپورونو له مخې په افغانستان کې د بیکارۍ بحران په زیاتېدو دی. د پولند نوی صدر اعظم وای غواړي چې آزاد نړۍ له اوکراین سره د مرستې لپاره متحده شي. ډونالد ټوسک پرون پارلمان ته په وینا کې وویل موږ وینو چې ولسمشر ولادیمیر زلنسکي یو ځل بیا هڅه کوي نړیوالو ته قناعت ورکړي چې لوبه واقعا څه ده. ټوسک ټینګار وکړ چې پر اوکراین د روسیې برید پر ټوله اروپا برید دی. او د فنلند حکومت اعلان وکړ چې پلان لري د جنوري تر 14 نیټې پورې له روسیې سره دوه سرحدي لارې پرانیزي. د فنلند صدر اعظم پیتری اورپو پرون یوې خبري غونډې ته وویل چې د فنلند په جنوب ختیځ کې د والیما لویا اوبوري لار او نیرالا ته نږدې یوه بله لار به د ترافیکو پر مخ پرانیستل شي. فنلند په نومبر میاشت کې له روسیې څخه د مسافرینو پر مخ خپله پوله وتړله ځکه چې د په ختیځ سرحد کې د پناه غوښتونکو د راتګ لاره وه.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه من په څلور سالويخ ملکو کې کار کوم.
پس وا ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
دران دوستانو سلامونه می ومنی.
سر بولم سخت میگذره روزهای است که قبول نیست بر ما و همکارای ما هستن که تا نون بخوردن ندارن. بعض همکارای ما بودن که کار میکردن فعلا بیکار هستن و تا بعضشون مجبور به این شدن که لوازم خانی خود بفروشن.
دا میرمن د دولت په خانه کار کوونکې وه. وایي کله چې طالبان د دویم ځل لپاره بیا واک ته ورسېدل او ښځې له دندو څخه لرې کړې، د دې په څیر ګڼې نورې میرمنې هم له بد اقتصادي حالت سره مخ دي. نن په همدې خبرې کوم ملتیا مو وکړي. قدر من اردونکو یو شمیر افغان میرمنې چې د طالبانو له دوام ځلي واکمنۍ څخه وروسته بې دندې شوې دي په خبره له بد اقتصادي حالت سره مخ دي. دوی وایي په کور کې د ګټې واټې لپاره بل څوک نه لري، خپل کار کاوه او د کورنۍ ټول لګښتې برابر وو، خو له بده مرغه له کومې ورځې چې وزګاري شوې دي د ژوند هغه لومړنۍ اړتیاوې هم نشي برابرولی. افغان خبریال مریم یوالم داسی میرمنو څخه ده.
زمانی که ما کار میکردم نه تنها از لحاظ اقتصادی،
کله چې ما کار کوو نه یوازې له اقتصادي اړخه بلکې له روحي او رواني پلوه مې هم ستونزې نه درلودې. له کومې ورځې چې په کور ناست یم او ماش نه لرم، له خپلوانو څخه قرض کوم او یوه مړې ډوډۍ کورنۍ ته برابروم، له بلې خوا دې حالت زما پر روان باندې هم ډېر بد تاثیر کړی دی. دومره پیسې نشته چې زه یو ډاکټر ته ورشم او خپل مشکل ورته ووایم. شپه تر سبا ویښه یم. هغه وختونه رایادېږي چې ما به له بېوزلو کسانو سره مرسته کوله. اوس دا خپله مجبوره یم چې په قرض باندې ژوند تیر کړم. له دې وروسته فکر نه کوم چې قرض هم څوک راکړي، ځکه هر سړی دومره پیسې ګټي چې ځان ته یې مصرف کړي.
د وردګ ولایت اوسیدونکي مرینا وای غو میرمنو چې د خپلو میړونو تقاعد اخیسته، هغه هم اوس آن سوال کولو ته اړتیا لري، ځکه حاکم نظام تقاعد هم ور باندې بند کړی دی.
هغه کوم نظامی وظیفه چې دوی لرلی یا هر کاری چې لرلی، خصوصا په نظامی وظیفه کې چې څوک وي، هغه د سوالات ترسیدلی دي چې کوم خواندونه یې مو هغه مړ شوي وو، مثلا دغه تقاعد یې خصلام په بیچارهګانو وزه سوالات ترسیدلی چې هغه ته خیرات مجبوري شوي دي، چې هغه خیرات وغواړي په کوڅو کې، کوم ښځې چې په افغانستان کې د کار نه راستل شوي دي، هغه د ژوند حل کول د مشکلاتو ورته ډېر ستونزمن شوي دي، ځکه چې هغه به مخکې به هغه کولی شوای چې خپل د کور مسؤلیت ټول په ښه توګه په غاړه واخلي او ښه یې مخکې یوسي، نو اوس دومره ورته مشکل شوی دی چې هغه یول مړې ډوډۍ ورته پیدا کول یا سخت دي، ور خو د نورو مشکلاتو شولا. نو دا د افغانستان د ښځو دپاره جدي مشکل دی، یعنی ډېره غټ مشکل دی چې که د دو مخه ونیول شي یا د حل یار ورته پیدا شي دا به د ټولو نه ښه خبر وي. ډېرې کورنۍ دي چې هغه نرینه یې نشته دي او د کور ټول مسؤلیت د ښځو په غاړه دی، که د ماشومانو سترول دي، که د کور ته ډوډۍ پیدا کول دی، دا ټول دی ښځې په غاړه دی. نو هغه چې اوس فعل حکومت کې هغه د کار نه ایستل شوي دي، نو هغه ماشومان او هغه یو بسته کور ټول به سرپرسته پاتې شوی دی. یو متل دی وي چې دریاب وکړ یا شو کاسه رقم ته، داسې حالات مې ډېر لیدلي دي چې کوم وخت به چې چا مشکل لرله دی ته به ورتلل چې خپل مشکل ورته، یعنی د پیسو قرض او د یو هغه مخه به یې ورته نیوله. نو هغه بیچارهګان اوس هغه حالات رسېدلي دي چې هغه پخپله د خلکو نه قرض خلي، حتی په قرض مو خبر تاسې ده چې یو انسان که وجدان ولري همیشه د هغه څوک ورته پزړه کېږي، یعنی یو وخت دغه حال او اوس دغه حالت ته ورسېدل، نو همیشه د ځورونکی حالت موږ د سترګو وړاندې تېرېږي. خو بدبختانه چې هر څوک اوس دومره دی چې خپل مشکل حل کا، چا په وس کې نشته ده چې د یو بل چا مشکل ورته حل کا، څه ناڅه چې چا وس کېږي هغه کېږي. خو اوسنی حالات افغانستان نه دی چې انسان خوب یو ښځه او نر هر څوک چې وي خپل د کور مشکل نشي حل کولی، هغه خو مربوطې توش وه چې د بل چا حل کا، خو بېخي لرې ده.
یو شمېر ښځو ته چې له افغانستان څخه د بهر ته تللو زمینه برابره شوې، دوی په خپل هیواد کې د وزګاری له وجې کډوالۍ ته مخه کړي. د کابل ولایت اوسیدونکي مینا حسنزی وایي چې دا کار نه یوازې دا چې ښځو ته ستونزمن دی، بلکې هیواد هم ورځ تر بلې خپل کادرونه له لاسه ورکوي.
ډیری کورنۍ خپل سرپرست د داخلي جګړو په ترڅ کې له لاسه ورکړی دی، خو په دغې کورنیو کې ښځینه پورته شوي دي او کوښښ کړی دی چې خپل ځان او خپل فامیل د مالي لحاظه حمایت کړي، او دوی په مختلفو برخو کې که څه هغه اقتصادي دي، سیاسي دي، اجتماعي دي یا فرهنګي دي، تخصص حاصل کړی دی او په دغې برخو کې کار کړی دی. خو په تیرو دوه کالو کې دوی له خپل دندو څخه ګوښه کړل شوي دي او په کور ناستې دي، چې دغه اقدام په خپل ځای خپل منفي تاثیرات ایښي دي، هم په هغې ښځې چې له دندې ګوښه کړل شوې ده او هم په هغې فامیل چې دی له مالي لحاظه هغه سپورټ کوله. په اوله مرحله کې باید دوی شوی چې هغه ښځې چې تواندلی شي مهاجره شي یا وطن پرېږدي، هغه خپل وطن پرېږدي او ځي، او د دې د تخصص او د دې د استعداد څخه بل ځای کې استفاده کیږي. نقطه خپله په خپل ځای کې وضعیه ده، او پاتې کېږي هغه ښځې چې نشي کوي چې د وطن نه ووزي او خپل هیواد پرېږدي. دوی هم د رواني لحاظه ورته صدمه رسیږي او هم د اقتصادي لحاظه اکثریت مجبوره کیږي چې د خپل کورنۍ د مالی سپورت په خاطر شاقه کارونه وکړي لکه د سفروشي، او یا هم مجبوره دي چې په کور کېني چې دا په خپل بیا خپل ځای کې نور مشکلات پیدا کوي.
د ګڼو کسانو په باور کله چې یو مور خپل اولاد وږی او بې سرپناه ویني، نو د هغو د ژغورنې لپاره ښایي هر ډول کار ته لاس ورته کړي. یو تن افغان چې نه غواړي نوم یې یاد کړو، وایي کله چې یو میرمن د مجبوریت له مخې په پټه داسې کار کوي چې هغه حرام وي، نو ګناه به یې د حاکم نظام له غاړې وي، ځکه حلال کار ته خو یې دوی نه پرېږدي.
حتی تر ځانوزنې پورې رسېږي. وخت چې څوک ځانوزنه کوي نو هغوی هر کار ته لاس اچوي، چې دا ډېره بد اغېزه لري زمونږ په دې اسلامي فرهنګ باندې. دوی له اولې ورځې نه هغه خپل خبر باندې کلک ولاړ دي، او هغه د دوی مشران، نامعلومه مشران چې ځان ته هیبت الله وایي، هغوی اول تر اخره ویلي دي چې مونږ خپلې خبرې نه یو انچ هم شاته نه ځو. که چېرې دوی وایي چې مونږ ګویا اسلام ته خدمت کوو، دوی اسلام خلاف او د شریعت خلاف کار کوي، ځکه یو ښځه چې بیکاره شي هغه هر څه ته اړ کېږي او بدو کارو ته لاسه شي. نو د ده ټولو ګناه به د دوی مشر یا د دوی مشرتابه ته به کي کوالې. ځینې مشران چې نامعلومه مشران دي، هغوی د کار او د تعلیم مخه ډکړې ده، چې د ده ټول افکار او د ده شرعي او کلتوري او تاریخي ملامتیا به د دوی په غاړه اوسي. بدون د ښځو د کار او د بدون د ښځو ته ونډه ورکولو نه هیڅ هیواد پرمختګ نسي کولای. که هغه هر هیواد وي، که څومره هم اسلامي هیواد وي، تاسو ورسه وګورئ، د مالیزیا حکومت وګورئ، د سنګاپور حکومت وګورئ، خپله سعودي وګورئ، هر اسلامي نظام چې تاسو ګورئ په هر هیواد کې، نو هغوی سره ښځې اوږه په اوږه، خوا په خوا، په اقتصادي برخه کې، په صحي برخه کې، په مختلفو برخو کې، حتی په ډېرو تخنیکي برخو کې دوی کار کوي. او تر څو چې ښځو ته موږ ونډه ورنه کړو، هغه هیواد پرمختګ نشي کولای، هغه جامعه پرمختګ نشي کولای، هغه ټولنه او هغه کورنۍ پرمختګ نشي کولای.
د ښځو د حقونو فعاله میرمن قمر نیازی وایي چې دا تل غواړي چې افغان میرمنو ته روحیه ورکړي، او دا ورته وایي چې دا ورځ تیریدونکې ده، خو نور دې ته هم داسې الفاظ نه دي ورپاتې چې په ویلو سره یې ښځو ته ډاډ ورکړي. نوموړي په پیل کې دغو میرمنو پاک لغږیږي چې د جمهوریت پر وخت یې کار درلوده.
هغه ښځو په ځان باندې یو حساب کوله، او هغوی نن یو ډېر د یو محتاجي حالت کې ژوند کوي. نو دا دقیقا هغه ستونزه ده، هغه مشکل ده چې باید یو حل لاره ورته وموندل شي، او تر څو چې د خوندو دغه اقتصادي مشکلات کم شي. په لوړه کچه باندې فعلا په افغانستان کې اقتصادي مشکلات شتون لري. ډېری کورنۍ د اقتصادي مشکلاتو څخه، د فقر او د ناداري څخه، ژمی راغی، هوا سړه شوه، امکانات ډیر اړتیا سته، یعنی ډیر کورونه دي چې بخاری نه لري، ډیر کورونه دي چې بوټی نه لري، ډیر کورونه دي چې حتی هغه سرپناه منظمه نه ده چې دوی د یخ او د واورې و د دغه څخه وساتي، ژغورنه یې وسي. یعنی دا ټول هغه مشکلات دي چې ښځې د بیکاری او د بیروزګاری سره مخ شوي دي، او هغه خوندې چې څه نه څه کار کړی دا، او څه نه څه یې غوښتلې ده چې د اقل په کور کې کار وکړي چې بازار ته عرضه کړي، د هغه لپاره بازار نشته. نو طبعا دا ټول ستونزې، هغه ستونزې دي، هغه مشکلات دي، اقتصادي مشکلات دي، چې ډېر ستر بحران منځته راوړي. او دغه د فقر بحران هغه بحران ده چې بیا د انسان د زغملو څخه پورته ده، یعنی د هلاکت هغه انتها درجې ته رسیږي انسان.
په افغانستان کې د کار پیدا کول هم ساده خبره نه و. یو عمر به زده کړې کوي، لوړې زده کړې او تجربه به لري، بیا به یو چیرته ته کار پیدا کیږي. دغه میرمنې چې په ډېرې خواري سره یې ځانو ته دندې پیدا کړې وي، او یو دم دوی هغه په خبره یې ډېر په بېرحمه توګه په کور کې نیول کیږي، په دوی باندې څومره بد تاثیر کولی سي؟
دقیقا حقیقتاً ډیر زموږ خوندې چې موږ رابطه کې یو کله کله تماس نیسو خبرې کوو، دغه یو مشترک درد ده چې دغه موږ ځان سره شریکوو. همدغه ده چې کلونه مو تحصیل وکړله، زحمت مو وایستل، په ځان مو مصارف وکړ، د ماسترۍ تر کچه پورې، د ډاکټرا تر کچه پورې خوندې دي، چې دا اوس د هرات په ولایت کې نه ډېر خوندې، زموږ هغه ولایت چې ډېر خوندې پکې ډېر پرمختګونه وکړله، او ایران دوی ته نږدې و، لاسرسی ورته اکثر د ایران ته لاړل، ماستریانې وکړلې، ډاکټرای ترلاسه کړله، او اوس په کور کې ناست دي. طبعا هغوی تر فشار ذهني لاندې دي، یعنې روحن روانن داسې ډپریشن ښکار شوي دي، یعنې ډېر رنج وړي دغه حالاتو څخه، د دغه وضعیت څخه رنج وړي، ډېر دردونکی ده ورته. زه تاسو ته د یو څو ورځې مخکې یو قصه وکړم، یو خورکۍ وویلې چې دا یوې ماسټري لري، دا بل خورکۍ مو ډاکټرا درلودله، او دوه درې پنځونه کې د مخکې استاذه وه، اوس فعلاً بېکاره ده کور کې. وایي بازار ته لاړو سودا پسې، د امر بالمعروف نفر راغی، وویل چې تاسې دوه ښځې یاستئ، دی وایي دا ډرایور ته وویلې چې دا دې ولې پورته کړي دي، دوی سره محرم نشته. وایي هغه ورته وویل چې نو زه خو غریب سړی یم، هر څوک ماته لاس ونیسي، راته وایي تر یو ځای پورې مې ورسوه، بیا دوی سیاسران دي، ناست دي په ایجاب کې دي، په چادري کې دي، زه څه خبر یم، سر مې نه و خلاص، ماته بخښه وکړه. وایي هغه داسې په وزرو په زاریو په ننوات ورته، هو وروره په ایجاب کې یو، په کور کې دي کېنولي یو، یو ضرورت به لرو، نه لرو نارینه څه وکړو. یعنی دا ډېر توهین آمیزه خبره ده، د یو ښځې عزت ته، د یو ښځې پته، د یو ښځې حرمت ته، د یو ښځې احترام درناوی ته، ځکه چې ته خپله د یو ښځې څخه پیدا یې، ته د یو ښځې اولاد یې، ته د یو ښځې نارینه یې، محرم یې، خاوند یې، ته یو ښځې ته برته، د یو ښځې پلار یې، لور به دې یو ښځه یې. مګر ته نن د یو ښځې لپاره دومره بې عزتي کوې، دا دقیقا د زغملو نه ده. یعنی ډېر خوند دي چې ما سره رابطه کې دي، او کله کله چې موږ خبرې کوو، بحث کوو، د دوی دغه وضعیت څخه داسې ښکارېږي چې دوی ټول ډپریشن دي، دوی ټول رواني فشارونو لاندې دي، او ډېر درد ویني، خبره خبره باندې هر یو ته ژړا راځي، ډېر د درد احساس کوي، او دغه ژړا او دغه دردونه او دغه تکلیفونه بالاخره څه انفجار به منځته راوړي، او څه یو حالت به منځته راوړي، دا ډېر ویرونکی ده.
بله، دغه مېرمنې چې اکثره وخت له موږ سره تماس نیسي، دوی هم دا وایي چې نړیوالې ټولنې دوی له پامه غورځولې دي، او ورو ورو د دوی د زده کړې او د کار مسله د خلکو له خلو نه لرې کېږي، له سترګو نه لویږي. دوی دغه اندېښمنې کړې دي، د تاسو په نظر څه کول پکار دي؟
دقیقا اکثر خوندې دغه وایي چې کله کله زه هغوی ته د لاسایانه ورکړمه، بس ته مجلس ته موږ وایي چې خیر حوصله به کوو، دا شپې ورځې به تېرې شي. هغه د سیتا قاسمي سندره مې ورته یو ګروپ کې شریک کړله، خوندو سره مالو ګوري، وایي وخت شپ شپ نه میمانه، سهار کېږي، سهار به راشي. نو کله چې دا تسلیت بس موږ وکړو، د تسلي ورکولو بس باندې، همدغه شکوا د اکثرو خوندو په خوله کې ده. هغوی وایي چې هغه اولو کې توده کې هر یو فریادونه کول، رادیوګانې هم، یوټیوبونو کې هم، هر ځای کې به نړیوال، به هم اروپایي اتحاد هم غږ پورته کول، امریکا هم غږ پورته کول، او ملګري ملتونه مې موږ غږ اورېدل، او تر دې ځای پورې معاونه صاحب هم راغله، تشریف یې راوړله، او بې نتیجه برته لاړه د ملګري ملتونو استازی. نو دا ټول شروع کې لږ زره تود و، اوس هغه ده چې درېیم تعلیمي کال راغی منځته، چې لا هم موږ په کورونو کې ناست یو، لا هم موږ بېکار او بېروزګاره یو، لا هم موږ د تعلیم او تحصیل نه پاتې راغلی یو، او دغه سلسله دغه لړۍ موږ نه قطع شوې ده. اوس د نړیوال بې توجهي هم ده، او بالاخره نړیوال هم په دې فکر دي چې دا خلک پرېږدي چې خپل منځ سره جوړ راسي، یا دا ذهنیت د هغوی سره ده، یا دا ذهنیت ور سره ده چې بالاخره څونه وکړو موږ، خو دغه نه خپل هڅه وکړله، خپل کوششونه مو وکړه، خپل فشار مو پرې باندې راوړه، چې دا خلک نه پوهېږي په دې باندې، نو موږ څه ور سره وکړو. داسې یو فکرونه هم د اکثرو خوندو سره شته چې بالاخره به څه وشي. یعنی تاسو باور وکړئ، د دغه پوښتنو د جوابونو دپاره زه دومره عاجزه پاتې کېږم چې ما ته خپله عین حل کې سوال پیدا کېږي چې رښتیا هم دا خلکو ته دلداري ورکوي، دوی ته تسلیت ورکوي، دوی هڅوي دې ته، او تر کله پورې دا تر کله پورې دا دوام ولري؟ درې کاله خو وشو، درې کاله نور هم بېخي هغه د دوی ټول رابطه د تعلیم سره، د کتاب سره، د مطالعې سره، هغه شوق، هغه ذوق، هغه تلوسه چې په انسان کې د استعداد دپاره، هغه ټول له منځه ځي. که موږ پوهه د یو سکروټې سره مشابه کړو، سکروټه چې پوکې حرارت تولیدوي، او که کله یې پرېږدي هیره کېږي، بلاخره په مرور د زمان نو دغه سیو حالت د نو زورون کې د دقیقا د دې پوښتنې لپاره مونږ هیڅ ځواب نه لرو چې هغه یې قناعت ورکو یا خپل منځ کې یو بل قانې کو په دغه موضوع باندې. دقیقا دغه موضوع ده چې د ډیرو خوندو سره دا تشویش شته.
بله، په دغه سیو وضعیت کې بیا هم د دې لپاره چې ځوان خو دوام لري څه باید وسی په خپل دوی په کور کې څنګه ځانته یو کاري زمينه برابر کړي یو څور په پلاس راوړي او ذهن مصروف ووسی ترڅو د حالت بدلیږي.
صح ده، یعنی موږ ورته په اوسني حالت په کتو سره د مخکنی یادونه وکړه چې دغه اوسله ورکول یا دغه تسلی کول د دوی هم ډیر سخت شوی ده، خو بیا هم خوند دې ته امیدوار کړل چې تاسو باید همت د لاسه ورنه کړئ او بل اخره به د شپې ورځې تیرې شي. کوشش وکړئ ځان مصروف وساتئ، په کورونو کې نجونو ته درس ورکړئ، کورسونه جوړ کړئ، ډیر فیس نه لګوه چې تا ته هم یو شی وسي او هم هغه ته هم تکلیف نه وي، هغه کورنۍ ته هغه فامیل ته هم. بس یو کورسونه جوړ کړئ، کوشش وکړئ چې د خیاطۍ او د ګلدوزۍ او د بافت دغه سیسټمونه مخنیوی شي. هغوی دغه راته وایي چې موږ دومره پوره کال زحمت وایستله، هر څه مو جوړ کړل، پر نندارتونونو باندې مو خرڅ کړل، دغه د فلان کې خور راغله موږ نه رانی ولا فلان کې خور راغله موږ نه په دغه نه لږ قیمت هم رانی ولا، یعنی د سیسو چې بېخي ډېره کمه فایده موږ ځانته په نظر کې ونیوله. په دې خاطر چې دغه کمه فایده به اوس موږ نن ومنو، دغه شیان چې مو بازار پیدا کړل د بل وخت لپاره به بیا ډېره فایده ترلاسه کړو. خو متاسفانه هغه نندارتونونو کې هم امر بالمعروف بندیزونه ولګوله چې نارینه نشي کولای شرکت وکړي په دې نندارتونو کې. وروره که نارینه شرکت ونه کړي نو دا تجارت څوک کوي؟ خو تجارت خو ښځې ته د سفر حق اجازه تنه نه ورکوي، بازار د تګ اجازه تنه نه ورته ورکوي، نو د تجارت حق به څنګه ورته ورکوي چې هغه بي بي خدیجه کبرا غوندې لاړ شي د یو ملک څخه بل ملک ته دغه وکړي سفر وکړي ولاړ شي هلته تجارت وکړي؟ خو دغه نارینه پرېږدي چې راشي دغه نندارتون ته دغه شي کیفیت باندې پوه شي، په قیمت یې پوه شي، په ارزښت یې پوه شي، زه توضیح ورته ورکړم، معلومات ورته ورکړم چې دا دغونه مصارف لري، په دغونه مصارف څخه وروسته چې دا په دومره باندې خرڅ شي دغه ګټور تمامېږي. تا ته هم ګټه کېږي، ما ته هم ګټه کېږي، هغه چې په کور کې ناست ده هغه ته هم ګټه کېږي چې هغه جوړوي. یعنی جوړونکی یو، خرڅونکی یو، او هغه څوک چې تجارت کوي هغه تجار ته درې سلو ته مفاد باید په نظر کې ونیول شي. هېڅکله به موږ په ځان باندې دا نه تحملو چې نه کېږي، هېڅ نه کېږي، یا هېڅ بدلون به را نه شي، ناامیدي او ناهیلي به نه کوو، ځکه چې یو خو ناامیدي وایي کفر دی. او بل دا چې کله موږ د الله د دربار څخه باید هېڅ وخت ناامیده نه شو، او بل دا چې کله موږ د امیدوار یو او کله چې موږ خپل په خدای باندې باور لرو، خپل په ځان باندې یقین لرو، نو باید چې هڅه وکړو، یعنی خوځښت ولرو. دا کوچني کوچني خوځښتونه د ستر ستر حرکتونو سبب ګرځي، تجربه شوی کار ده.
د دې میرمنو په وینا که څه هم په افغانستان کې اوس حاکم نظام د دوی غږ نه اوري، دوی بار بار له هر طریقه کوښښ کړی، مراجعه کړی، خپلې ستونزې ورته رسولې دي. خو بیا هم تاسو نیازی صاحب، حاکم نظام ته څه ویل لري چې پرېږدي دغه میرمنې چې د کورنۍ نفقه ورلغاړې ده ځان ته خپل حلال روزي پیدا کړي؟
ما حاکم نظام ته په بار بار باندې په کراتو باندې دا وړاندیز کړی، دا یو ځل بیا د یو خور په صفت قلم ورته نیسم، ورته وایم چې که تاسې غواړئ چې یوازې نه په افغانستان کې حکومت وکړي، حکومت مو اقتدار عمومي، د هر افغان په زړه کې حکومت وکړي، نو هغه به دای چې خپل د خوندو حق او حقوق ته احترام وکړي. تر ټولو شیانو دغه مهم نقطه ده چې مونږ ښځې خپل په کور کې عزت ولرو، د باندې هم عزت لرو، نو ته ما عزت وکړه چې د باندې هم زه د عزت خاوند شمه. نو عزت به مې د کوم ځای نه شروع کیږي؟ د تعلیم نه به شروع کیږي. ته تعلیم زمينه را ته مساعد کا، هغه خپل اصول در باندې تطبیق کا، که هر رقم اصول تر تعینه، هر رقم قواعدات او قوانین را ته تعینه، خو فقط د تعلیم حق مرا څخه اخلا، خوند ته د کار زمينه مساعد کا، داسې فیکټریز ورته جوړ کړي، داسې په وې ودروي د خپل خوندې چې دوی سبا ستاسو ملاتړ وسیږي. هیڅ وخت تاسو تکمیل او کامل نه یاستئ تر څو چې خوندې در سره نه وي. په ټولنې کې، د ټولنې په پرمختګ کې، د ټولنې په هر برخه کې ستاسو سره به ستاسو خوندې.
ډیره زیاته مننه، تاسو باندې سلامت اوسئ.
ان شاء الله، مننه، ښه وخت نه.
قدرمنو قدر منو دوستانو په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولستون ځحال شینی منړې خبرونه پای ته رسبو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر لمون سره شریک کړئ نو د واتس اپ په دې شمیره لمون سره اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمیره ده 00420 21 40 شپږ سو او یو. دا به د دې اونۍ خبرونه تر بیا خې چاري.